دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارشیوالیم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې له 2012 څخه تر اوسه 140,000 افغانان په کور دننه بیځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په یو بیان کې ویلي چې په روان کال کې 240,000 او په تیر میلادي کال کې 450,000 افغانان په کور دننه بیځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس یوازې په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان د هلمند له مرکز لخکرګاه، نهر سراج، ناوه بارکزی، نادلی او مرجع ولسوالیو کې د افغان قواوو او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشري کارولین وان بورن د هلمند له بېځایه شو سره د مرستې او د هغوی پر خوندیتوب ټینګار کړی. دې ټینګار کړی چې د کرونا وایروس د وبا سربېره افغانستان د ناامنیو له ننګونو سره مخامخ دی او له دې امله زیاتو بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. د دغه ادارې موندنې ښیي چې هلمند کې اکثره بېځایه شوي کورنۍ د خوړو، اوبو، استوګنځي، روغتیایي وسایلو او پیسو له کموالي سره مخامخ. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د هلمند په اړه په یو وروستي راپور کې په دغه ولایت کې وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې لا هم د دغه ولایت مرکز لخکرګاه ته پر غځېدلو لارو د ښخو شوو ماینونو له امله په دغو لارو ملکیان تګ راتګ نشي کولی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د لخکرګاه ناوه سړک باندې تازه ماینونه هم ښخ شوي چې ورسره پر دغې لارې تګ راتګ درېدلی دی. اوچا ویلي د لخکرګاه کندهار لویه لار او د لخکرګاه ناوه، نادلی، مرجع او نهر سراج ته غځېدلې لارې هم د ماینونو د ګواښ له امله د ملکي وګړو پر مخ تړلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې د روان میلادي کال د اکتوبر په 14 د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه شاوخوا ته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې جګړه اګرچې په ښکاره ولاړه ده، خو دا اداره وایي چې امنیتي وضعیت لا هم ګواښونکی دی. په فاریاب کې امنیتي چارواکو نن سهار د دغه ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ پر مرکز د توغندیو بریدونو له امله ملکي تلفاتو په اړه خبر ورکړی دی. د فاریاب د پولیسو وایان کریم یورش نن امریکا غږ ته وویل چې دغه توغندي د طالبانو لخوا ویشتل شوي دي. هغه ادعا کړې چې طالبانو غوښتل چې شیرین تګاب ولسوالۍ قومندانۍ باندې برید وکړي چې د هوان مرمۍ په بازار کې د لګېدلو له امله 4 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د کریم یورش په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکی کسان دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه تفسیر نه ده کړی. ولسمشر ټرمپ او پر اروانو ولسمشریزو ټاکنو کې سیالې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن شپه د نومبر په 3مه له ټاکنو څخه مخکې اخیری مخامخ مناظره کوي. بایدن او ټرمپ چې عمرونه علاوه کلونو زیات دي د سپتمبر په میاشت کې په خپل وروستنی 1.5 ساعته مخامخ مناظره کې څو ځل د یو بل خبرو کې مداخله وکړه. د چارو پوهانو دغه مناظره چې ټرمپ د بایدن په پرتله خبرو کې ډیره مداخله کوله د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټولو بده مناظره بللې. دا ځل مناظره کې پریکړه شوې چې د یو نومان د خبرو پر مهال به د بل نومان مایکروفون بند وي تر څو چې د خبرې کوونکي خبرې اخلال نشي. له دې وړاندې ولسمشر ټرمپ د مناظرې پر مخ بویونکې د NBC خبریال په بشپړه توګه یو اړخ تمایل او د یو نومان د بل نومان د خبرې کولو په وخت د مایکروفون د بندولو د پریکړې په اړه خپله ناخوښي څرګنده کړې وه. اګر چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته 14 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه 340 میلیونه امریکایانو خپلې رایې ورکړي دي. د امریکا حکومت پر تایوان له ځمکې هوا ته واریدونکي پرمختللي توغندي او نور پوځي وسایلو د پلورلو اعلان کړی. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا پر تایوان د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کروز میزایلو په ګډون یو شمېر نور پرمختللي توغندي او پوځي وسایل پلوري. امریکا په تایوان دا پرمختللي توغندي او وسایل په داسې حال کې پلوري چې دغه هیواد کوښښ کوي د چین نه متوجه ګواښونو په مقابل کې خپله دفاع غښتلي کړي. وزارت همدارنګه تایوان ته د 6 پرمختللو کشپي الوتکو او 10 پک وزن لرونکو راکټ لانچرونو پلورل منظور کړي، چې په دې سره په تایوان د ټولو نظامي وسایلو د پلور ارزښت 1.1 میلیارد امریکایي ډالرو ته لوړ شوی. چین تایوان خپل یاغي ولایت بولي او په تیر یو کال کې په دې ټاپو فشارونه زیات کړي. چین په تازه وخت کې د تایوان هوایی قلمرو ته برید کوونکي او کشپي الوتکې لیږلي او هم یې د دې ټاپو اوبو ته نږدې جنگي کښتۍ لیږلي. بیجینګ همدارنګه تیره اونۍ د خپلو نظامي تطبیقاتو یو ویډیو خبره کړه چې پکې تایوان ته ورته یو ټاپو خودل کیږي چې چین پرې د توغندیو بریدونه کوي. تایوان د 14 را په دې خو د امریکا د متحده ایالاتو په امنیتي ضمانت متکی دی. واشنگتن له دغه هیواد غواړي چې د بریدونو په مقابل کې د دفاع لپاره د خپل وړتیا لوړه کړي. په نړۍ کې د هغو هیوادونو چې له 1 میلیون څخه زیات د کورونا ثبت شوي پیښې لري شمیر په لومړي ځل وته رسېدلی. د امریکا د جانس هاپکینز پوهنتون شمیرې ښیي چې فرانسه او هسپانیا هغه هیوادونه دي چې د کورونا د پیښو شمیر پکې په لومړي ځل 1 میلیون ته رسېدلی. امریکا چې 3 لک خلک پکې په کورونا اخته دي د دغه هیوادونو په سر کې ده. ورپسې هند، برازیل، روسیا، ارجنټاین، هسپانیا او فرانسه دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې اگر چې یو شمیر شرکتونه د کرونا د واکسینو د جوړولو په هڅو بوختي، خو لا تر اوسه هم د دغه وایروس چې نړۍ کې 1 لک خلک وژلي دي کوم واکسین بازار ته نه دی راوتلی. د جانس هاپکینز پوهنتون شمیرې ښیي چې په افغانستان کې پر کرونا د اخته خلکو شمیر 40501 ته رسېدلی او دغه وایروس تر اوسه افغانستان کې 1501 نفر وژلي دي. د تایلنډ صدراعظم پرایوت هغه بیړنۍ حالت چې د دغه هیواد کې د نوموړي د ایسته کېدو او په هیواد کې د سامونونو راوستلو په موخه میاشتو راهیسې روانو مظاهرو ته د پای ته رسولو په موخه یوه اونۍ وړاندې نافذ کړی و پای ته رسولی دی. د تایلنډ حکومت په داسې حال کې بیړنۍ حالت پای ته رسولی چې مظاهرې لا هم دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې حکومت په دې اړه خپره کړې کې راغلي چې حالت ښه شوي او حکومت اوس عادي قوانین پلي کولی شي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. تیر شپه د کندوز د امام صاحب پاولوس والی کې د جنگړو ځواکونو په عملیاتو کې 20 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. په دې باره کې نور تفصيل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په راپورټ کې واوري.
د قندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ خار ته نږدې ځینې سیمې اسماعیل قشلاق او دیقان قشلاق د جګړو په نتیجه کې تر خپل واک لاندې راوستي وي. د قندز د والی ویاند اسمت الله مرادی وایي چې 13 ورځ دغه ولایت ته د ملي اردو ځانګړي ځواکونه رسیدلي چې د عملیاتو په ترڅ کې د اسماعیل قشلاق او دیقان قشلاق سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي.
تیر شپه د قندز په امام صاحب ولسوالۍ اسماعیل قشلاق او اړوند یو شمېر سیمو کې عملیات شوي دي. دغه عملیاتو په پایله کې هغه ساحې طالب وسلوال لشتون څخه پاکې شوي دي او تر 40 زیات طالبان وژل شوي دي. همداشان دغه وسلې مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. کندوز تازه دمي کمانډو یعنی سپیشل فورس ځواکونه هم تیر شپه راورسېدل.
د دفاع وزارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې تیر شپه د امام صاحب په ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 20 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل د دغه ولسوالۍ په ځینو نورو سیمو هم جګړه وکړي چې د هوایي ځواکونو لخوا پرې بریدونه شوي. اعلامیه کې راغلي چې د قاری احمدی او حقانی په نومونو دوه قماندانان هم په جګړه کې وژل شوي. په تخار کې هم افغان هوایي ځواکونو د هغو وسلوالو طالبانو پر ډله هوایي برید کړی چې 13 شپې تر 40 زیات افغان سرتیري وژلي وو. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی وایي چې وسلوال طالبان په همدغه سیمه کې د دشتیرچی لخوا راغلي وو او بمبار شوي دي.
په تعداد بالاتر از 10 طفل شهید و بالاتر از 10 طفل دیگه هم زخمی است که یک تعدادشان سطحی بوده.
په بمبار کې لاسو زیات ماشومان وجل شوی او لاسو زیات ټپین شوی دي چې د زینو ټپونه جوړ نه وو. خو وسلوال طالبان تل د خلکو له کورونه او عامه ځایونو څخه د جګړې د سنگر په توګه استفاده کوي. د تخار د ولایتي شورا منشي هم وایي چې دوی په سیمه کې د خلکو له خلې خبر شوی دي چې په دغه برید کې 12 تنه ماشومان وجل شوی. د تخار د والی ویان جواد هجری هم په بمبار کې د 12 تنو ماشومانو د وجل کېدو خبر تاییدوي او زیاتوي چې برید د هزاره قرلوق په سیمه کې شوی چې اوس نه امن سیمه ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی معاون امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په برید کې هغه وسلوال وجل شوی چې 13 ورځې افغان سرتیري په وینو لړلی وو او دوی د پیښي ثبوت لري. نوموړی په جمعات کې په بمبار کې د ماشومانو د وجل کېدو خبره به بنسټه غني. د تخار او قندوز امنیتي وضعیت په اړه خلک ورځ په ورځ اندېښمن کیږي. د قندوز د شنیټیپی یو تنوسیدونکو وایي چې د لوی لارو په اوږدو کې وسلوال طالبان تلاشي کوي او هغه موټری چې د دوی په تلاشي په ناپامۍ کې تیریږي ډزې پرې کوي. هغه زیاتوي چې تیر ماخام وسلوالو طالبانو د شنې تیپی په سیمه کې پر یو ملکی موټر ډزی کړی چې په نتیجه کې د همدغې سیمې یو تن ډاکټر وجل شوی او د هغه بل ملګری ټپي شوی دی. په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د وراوختو تلفاتو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خپرونه اورئ. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې د کورونا وبا سره په مبارزه کې شپږ او یا ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي مړه سوي او درې زره او اووه ویشت تنه نور په کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه سوي دي. نن افغان حکومت د کورونا د وایرس د لومړۍ څپې په مهال د شو هڅو له امله یو شمېر حکومتي چارواکو ته ستاین لیکونه ورکړل. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورت.
د جمهوریت ریاست دوم رسل سرور دانشوی چې د کورونا د وایرس په نومړی صفه کې د نړۍ د نور برخو پرتله په افغانستان کې تلپات کمو. خغلی دانش د پنځمه پورس کابل کې ویغړل چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د افغان په دیو شمیر چارواکو د سیلو لپاره جوړه شوی و ویل چې د نړۍ ډیرو سترو او قوي هیوادونو روغتي سیستم هم د کورونا په وړاندې په ډونګو شوی دی.
با توجه به چنین وضعیتی باید گفت که روی هم رفته ما
دغه سی یو وضعیت په پاملرنه باید وویل شي چې موږ د افغانستان په دولت کې خپل ټوله حسی کړی او د خپل ټولو امکانات څخه مو کار اخیسته دی او بریالي هم وو. زه دا بریالي توپ د افغانستان دولت ته په ځانګړي ډول جلالت ماب جمهور رئیس او تاسو ټولو محترمو حاضرینو ته په لومړی پړاو کې مبارکي وایم،
تبریک میگویم.
د جمهور رئیس دوم رسیل ویل که چیری افغانستان ته د کرونا د وایرس دوم سپراشی نو باید د حکومت ټول ادارې لوړاندې چمتو وي او د لومړی صفې پر تلای په خطوګه مدیریت کړي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني دی غونې ته ویل چې په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی پیخه د تیر د لسو تنه ویوم لمریز کال د کپ په پنځمه د هرات په ولایت کې د محمد ابراهیم بسیم په نوم د یو افغان ډاکټر لخوا تشخیص شو چې بیا هغه د همدې وبا له امله مړ شو. احمد جواد عثماني ویل چې په افغانستان کې د افغان ډاکټرانو روغتیایي کونکو د هلو زلو په پایله کې د کورونا وبا سره مبارزه په خټه ول مدیریت شو،
اما متاسفانه تعداد از این مبارزین خطه مقدمه ویروس کرونا
خو له بده مرغه چې د کرونا د وایرس سره د لومړی کرخې د دغو مبارزینو چشمیر شپږ بیا تنو ترسیږي په ټول هیواد کې په کرونا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د شهادت لوړه مرتبه ترلاسه کړې ده. د دې ترڅنګ تر اوسه درې زره وو ویشتنه روغتیایي کارکونکي په ټول هیواد کې په کرونا اخته شوي چې د لوی خدای په فضل سره بیرته ښه شوي دي.
دوباره شفایاب کړیدم
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو څخه دوه سلوي خونې تیرې شوي او را روانه اونۍ درې سلويختمه اونۍ ده چې په دغه هیواد کې دا وبا خپره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر ډېر راکم شوی، خو دغه وزارت د تیرو دوه اونۍ نسبي شمېرې ښیي چې په دغه موده کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر په ځانګړي ډول د هرات په ولایت کې زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د پنځشنبې په ورځ په دیارلس ولایتونو کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کرونا د وایرس یو سل شپاړس مثبتې پیښې ثبت کړي چې یوازې یو څلوېښت یې د هرات په ولایت کې ثبت شوي دي. د نوو پیښو ثبت وروسته اوس په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر څلوېښت زره شپږ سوه شپږ ویشت ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول یو زر او پنځه سوه او پنځه تنه د کرونا په ناروغۍ مړه شوي او درې دېرش زره اته سوه یو دېرش تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ پنځه زره او دوه سوه نوي فعالې پیښې لا شته دي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
در امریکا جغ آشنا رادیو چه خرپوتونه تا دوام مرکوه. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي او څه باندې 250,000 نور له خپلو اصلمینو څخه بې ځای شوي دي. چارواکي وایي چې د بې ځای کېدو اصلي علت جګړه او ناامني ده. نور حال زموږ د خبریالي لیمه نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو په اساس په 2000 کال کې 1500,000 کډوال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یاد وزارت دی ویان مرستیال رضا باهر امریکا غک ته وویل چې 1,000 تنه له ایرانه، 1,000 له پاکستانه، 1,000 له ترکیې او 250 تنه نور له اروپایي هیوادونو څخه راستانه شوي دي. ښاغلی باهر وویل چې دغه کډوال یوازې له ترکیې او اروپایي هیوادونو څخه په زور راشړل شوي او پاتې نور له ایران او پاکستانه په خپله خوښه راغلي دي. هغه همدارنګه د کورنۍ او بې ځایه شو په اړه وویل
حدود 3,000 خانواده قبل از بیجا شده های هلمند در سطح و فرق افغانستان بیجا شده.
در هلمند لبیزای شو مخ که شاوخوا دیر زر کورانه بیزای شوی وی او در هلمند لوزر بیزای شو کورانه سر یوزای و دیر زر کورانه چی 250,000 کسان کیگی په 1999 کال کې بیزای شوی لرو.
ما در سطح و فرق افغانستان در سال 1399 بیجا شده ها را داریم.
خاغلی باهر ویل چې پروان مریض کال کې ډیرای بیزای شوی له هلمند او کنړ ولایتونو څخه و. هغه ویل چې د بیزای کې دوه اصلي لامل جګړې دي او په تیرو څو کلونو کې 2,000,000 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بیزای شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تازه یو راپور خپور کړی چې په کې ویل شوي له 2012 کال راهیسې تر 2020 کاله پورې 1,000,000 کسان بیزای شوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپل اندې خنډ څرګندوي. د یاد کمیسیون د مطبوعاتو مشر زبی الله فرهنګ امریکا غک ته وویل
جګړه بایس کیږي چې خلک له خپل ځای نه خپل ځای چې ژوند کې مجبور کیږي چې بل ځایونه باید لاړ شي. دا ډیر بد پیامدونه هم لري. یو پیامد هم داده چې دوی بې ځای کیږي، له بلخونه هم پر اوبه او ډوډۍ او نور ضرورتونه چې دي ممکن دوی محروم سي.
د ملګرو ملتونو د راپور په اساس جګړه او بې وزلي لامل شوي چې په میلیونونو افغانان خپل اصلي مینو تستانه نشي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. قدر مون اوریدونکو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د کیفیت د لوړولو لپاره نوې طرحه جوړ کړې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغه طرحې له مخې په افغانستان کې ټول دولتي په هنتونونه لمالي په لاوه په ځان بسیاسي. د دوی په وینا کچيري دغه طرحه عملي سي، له په هنتونونو سره به د سیړونو او د کارموندنې په برخو کې زیاته مرسته وکړي. نور جزئیات د هدایت الله نور څخه واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي داسې یوه طرحه کابینت وړاندې کړې چې له مخې د هیواد ټول دولتي پوهنتونونه په مالي برخه کې پر ځان د بسیاینې خواته ولاړ شي او ترڅنګ د نصاب په اړه نوې څېړنې هم پیل شي.
که پوهنتونونه خپل استقلالیت مالي واخلي، په هغه اساس باندې ریسرچ یا تحقیق مروج کی په پوهنتونونو کې، او پوهنتون کوای شي چې د خپل عوایدو نه استفاده وکړي، خپل عواید خپل راټول کړي، خپل بیرته په خپل انکشاف باندې مصرف کړي، او د هغې عوایدو نه خپل استادانو ته، خپل کارمندان ته حق زمه ورکړي چې دوی تشویق شي تر څو په پوهنتونونو کې کار وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په دغه طرحه کې دوه اوږدمهال او لنډمهاله برنامې د مالیې وزارت سره په همغږۍ په پام کې نیول شوي، ځکه د هیواد اقتصادي وده په څیړنیز مرکزونو پورې تړلې ده.
دا طرحه اوږدمهاله ده، دا چې یو تصدی شرکت تصدی دولتي تصدی ماډل به د پوهنتونونو لپاره. په لنډمهاله کې دا ده چې وزارت مالیه سره موږ په دې باندې کار کوو چې دغه عواید چې کله ځي د عایداتو اکاونټ ته، دغه نه څنګه کوی چې موږ بیرته پوهنتون ته انتقال کوو چې تر څو پوهنتون دغه نه استفاده وکولی شي.
ځینې افغان مسلین د لوړو زده کړو وزارت د دغې نوې طرحې هرکلی کوي او وایي که څه هم د افغانستان دولتي پوهنتونونه د هیواد په کچه په لومړۍ درجه کې دي، خو تحقیقي یا د څیړنو څانګې نه لري او باید افغان دولت دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
کابل پانتونو کې موږ داسې تحقیقي بخشونه نه لرو چې باید اوس بعضې پانتونونه دي زموږ پانځایونه دي چې باید بار لاړ شي عملي کارونه وکړي، ځکه بنا پر بعضې عملونه دي چې هغې ته اجازه نه ورکول کېږي ځکه امنیتي شرایطونه خراب دي. باید دغه زمینه په داخل کې پانتونونو ته فراهم شي او دا د بودیجې د عملي کېږي چې باید بودیجه ولري
او ځوانان ډېر تشویق کېږي او پانتون هم پرمختګ کوي. امور ځوانان سي مور دي دي پانتون سي بي خبري دي تاسيس سي بي خبري دي هغه هم تشويق سي.
سيرون کې وایي چې د محل په دولتي پانتونونو کې روان نصاب په خواني دي. دوی وایي په کار ده چې د نصاب د نوي کولو او د اوسني بازار لغښتونو سره سم د برابرولو لپاره سيډنيز مرکزونه فعال شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه. په داسې حال کې چې د ترکیه او یونان ترمنځ په ختیځه مدیترانه کې د طبیعي ګاز او خامو تیرو د زیرمو د ملکیت پر سر لانجه بیا سخته سوی او د دواړو زړو دشمنانو د مخامخ نظامی ټکر امکانات موجود دي، یونان خپلو سمندري ځواکونو ته د اماده باش حکم کړی. سید شمنشاه، تاسو ته په دې باره کې د امریکا جغ د خبریال د رپورټ غټ کې در اوروي.
د یونان د سمندري پوز جنگي کیشته د ایجن د سمندرګي په جنوبي ختیځ کې واقع د هغو څو کوچنیو شړو ټاپوګانو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوې دي چې د ملکیت پر سر د ترکیه او یونان ترمنځ له ډېر مودې نه شخړه روانه ده. د نظامی چارو څارونکي په دې باور دي چې په دغه حساسه سیمه کې اوس د بل هر وخت په پرتله د ناټو د تړون د دغو دواړو غړو هیوادونو ترمنځ تر خطرناک حده پورې د ټکر او تصادم امکانات زیات شوي دي. د یونان د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ خپل سمندري پوسته اورنج کوډ یعنی نارنجي شفر یا د غټ خطر شفر جاری کړ. قمندانان ته امر کړی دی چې شاوخوا ټاپوګان محاصره کړي او د ترکیې د پوځ د ځوابي اقدام د دفاع کولو لپاره باید ځان تیار کړي. لاتن د خبريال انتی کاراساوا د ریپورت لمخې د یونان د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د ټاپوګانو تصویرونه په انټرنیټ کې خپاره کړ او وایي چې په شاوخوا کې سمندري بیړۍ په اصطلاح یو دفاعي دیوال جوړ کړی دی. د یونان د دفاع د وزارت مامورانو امریکا غږ ته وویل چې دغو ټاپوګانو محاصره کول ښیي چې له ترکیې سره د نظامی ټکر امکانات اوس څومره زیات شوي دي. ګن بوټس یا وړوکي تیز رفتارې کښتۍ د کاسټو لیریزو د ټاپو او شاوخوا نورو کوچنیو شاړو ټاپوګانو په شاوخوا کې ولاړې دي او د امر منتظر دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحاد زیار باسي چې ترکیه او یونان ترمنځ منځګړیتوب وکړي او وی هڅه چې خپل سمندري حدود د مذاکرات لارې وټاکي او په ختیځ مدیترانه کې د انرژي د طبي زیرمو د لټولو په سر لانجه نوې خبرنه ده. څو وارې مخکې هم دواړه ملکونه جنگ ته ورنږدې شوي وو. د اوسرس په نوم د ترکیې د تیلو او طبي زیرمې د پلټنو کښتۍ چې د ترکیې د سمندري قواو اوپټلونه او جنگي کښتۍ ملاتړ کوي دا وخت د کاسټلیو تریزو د ټاپو په شاوخوا کې سروې سرته رسي. دا ټاپو د یونان د ساحل نه 14 کیلومتر لري په جنوبي ختیځ کې پروت دی. شپېته کوچنۍ او غټې جنگي بیړۍ امنیت ساتي. ترکیه وایي چې په ختیځه مدیترانه کې د طبي ګاز او تیلو د زیرمو د لټولو قانوني حق لري خو یونان وسره نه مني. د یونان د دولت وزیر جیورګوس ګیراپټریټس خبرداري ورکړه که د ترکیه د سمندري پوز کشتیګانی نوموړي ټاپو ته د داخليدو کوشش وکړي نو د یونان سمندري قواو به په مقابل کې ځوابي اقدام وکړي او په زور به مخه ونیسي. نوموړي وایي چې یونان به هیڅکله هم په دغو ټاپوګانو کې په غیر قانوني توګه د سر به کولو اجازه چاته ورنکړي او نه به د خپل ساحل په 19 کیلومتره کې د خپل ملکیت نه لاس واخلي. په عین وخت کې یونان هڅه کوي چې د اروپایي اتحاد غړي هیوادونه پر ترکیه باندې د وسلو له پلورل نه منع کړي او هم غواړي چې ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه ولګي. خو جرمني د یونان د دغه هڅو کلک مخالفت کوي. د یونان په پایتخت آتن کې د کاتیمیری ورسپانې د خارجي پالیسۍ مبصر او مسؤول مدیر الکسس پاپاچیلاس وایي چې په ختیځه مدیترانه کې د نوموړي په باور ممکن چې د یونان د دفاع د وزارت د وروستي اقدامات د ترکیه په ګټه تمام شي. د پاپاچیلاس په باور د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د ډېر پخوا زمانې نه لفظي شخړه روانه وه خو دا وارې د یونان د وروستیو اقداماتو له امله د تشنج او کړکېچ کچه لوړه شوې ده. هر څومره چې د ترکیې د سروې کشتۍ په دغه جنجالي سیمه کې د ډېرې مودې لپاره پاتې شي او د طبي ګاز او تیلو پلټونو ته دوام ورکړي، په هماغه اندازه به د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ هم اوږد شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ ورځپاڼه د افغانستان په روانه وځي تبصری لیکلي. ان بی سی نیوز په خپل ورپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله زړې لانجې یادوي او پوښتنه کوي چې آیا دوی به په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو موټی شي. د ان بی سی نیوز د ورپاڼې د پوښتنه سیاسي چارو شنونکي سید خالد صادق امریکا غاک آشنا
رادیو ته د سې جواب کړ. زه فکر کوم چې روان وضعیت کې باید ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل سیاسي نندرې باندې ورته کېږي د بلخره طالبانو سره مشترکه جبهه پرانیزي. زما باور ده چې اوس وخت کې د ډاکټر عبدالله او د ولسمشر غنی ترمنځ ګډ مشترکات او ګډ کار چې ګورم په حکومت کې لنګدنه سولې په اړوند واحد دریز کې دا شونتیا بریخي چې ممکن طالبان پر وړاندې سولې لپاره یو ګډ دریز ولري او دغه دریز به د دواړو لور لپاره په بریالیتوب سره پاتې ورسیږي او د لپاره اړین دي چې باید یو جبهه دواړه مشرانو پرانیزي.
برتانیایي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي کچېری د افغانستان د سولې په خبرو کې خزینې د خبرې ناکامه کی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له خزو او یو شمیر نورو سره د اندېښنې شته چې د خزو د حقونو په برخه کې د دوو لسیزو تر لاسه شوې لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نشي. د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی خپل او د افغانستان د فعال خزو اندېښنه امریکا غږ آشنا رادیو سره د شریکه کړه.
د ټولو مېرمنو سره د اندېښنه موجوده ده چې د دې د دوو لسیزو لاسته راوړنې باید چې د دې په حقونو باندې معامله ونشي، د دې انساني کرامت ته درناوی وشي او د انساني کرامت د درناوی ترڅنګ د دې اساسي حقونو ته چې مثلا د ګرځېدو را ګرځېدو حق دی، د روغتي حق دی، د بیان د ازادۍ حق دی، دې ته درناوی وشي او پاملرنه وشي او به مېرمنې د سیالات سره مخامخ نشي چې مېرمنې به په ګوخي ته شي او د دې په اقونو به معامله وشي او د دې د پرمختګ په ځای ورسته ته ګولې.
انډیپندنت برتانیي ورځپاڼې بلې غني د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کړې او لیکلې دي د سولې په خبرو کې د خزو وانډا څلور شپې ته په سلو کې د خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې کچېرته خزه د افغانستان د سولې په بهیر کې شامل وي، په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هیواد د پایدار سولې تضمین وشي. مدني فعال او د سید جمال الدین دارالمعلمین رئیس حمایرا صمد جلال سي په دې اړه وایي
ټولنه د نر او ښځې په موجودیت سره جوړیږي. په ټولو عمراتو کې د ښځې شتون حتمی او ضروری دی. همداسې اوس سولې پروسه روانه ده، د ښځو موجودیت، د ښځو شتون بالکل حتمی دی او که څوک له دې نه تیریږي واقعا د فکر او د اندیشې ستونزه لري. حتی د نړۍ په سطح د ښځو سلنه زیاته ده، 45 سلنه جوړیږي. نو په دې معنا چې حتی ګډونی که تر نارینه و ډیریږي هم او ناممکنه خبر نه ده. نو اکثریت امورات په ښځو باندې مختزي. دا په دې معنا نه چې ښځه فقط کور پاتې شي، په ټولنه کې د باندې په سیاست کې، په ټولنیزو چارو کې، په اقتصادي چارو کې، په هنې روزنې چارو کې، په ټولو کې باید د ښځه شتون ولري او خپل شتون وښيي او خپل نظر ولري او د مستقل شخصیت په توګه وپیژندل شي او ژوند وکړي. دې موضوع او دې مسلې ته باید پوره پام وشي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاد زلمین خلیلزاد اندېښنې او خبرداري ته اشاره کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښ ډک بللې. ښاغلی خلیلزاد لیکلي دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک. زلمین خلیلزاد د اندېښنو او خبرداري په اړه سیاسي شنونکي عبدالسبحان مسوا امریکا غاکته وي
دا فشارونه زه مفید ارزومه او په دې حق لکه دا فشارونه د یوې سیاسي ارادې پر بنسټ وسی تر څو طالبان په دې پوه شي چې دلته فشار شته او دا فشار د دې سبب شي چې دوی سولې ته غاړه کېږي او دوی د خپلو له دغو لږ څه انعطاف پذیري وکړي او موږ یو سولې ته لږ زر ورسېږو.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه